افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شوې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د وری حمل نهمه د مارچ 9 تر خبرونو وروسته پر راپورونو کې نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرانس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون مشره د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون مشره د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اورېدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل سوې وه. اوس به په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي. محمد کټه وزیر پرون یکشنبه دا خبر وروسته له هغې وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب په کور کې بم وچ ودل. متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو چې کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دښمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیشه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و به جای کار
پلازمینی کابل استاز تیم تروس پا دریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخ کی باوی مخکخ ده ول از گولونه وحلیو یوازی دو گولونه خورده دیم
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داس حال کې چې د څلور وژل سویو زلمیانو مړی هم ورسره وو سړکونو ته راوتلی. د څلور مړی یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلی وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژونکي ځواک کارول وغندل. وروسته له هغې چې د برما پاوځ پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهرهچیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل، تېره شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهرهچیانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې شول کیږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قمندانانو د برماو د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شای د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیشلی اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیو. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. او جلال آباد کې به اسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14.
و بجې و دقیقې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبري مجله وري. د آسیا زړه یا استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن په تاجکستان کې پیلېږي چې د افغانستان د سولې پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوالو فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او نورو غړو د نیول کېدو پر موضوع انتقاد لري.
قدم دی دا غیر قانوني قدم دی دومره خشونت ته دی بزرد اوکړو پولیسو نن نو
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې. د خبرونه د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سی. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفیولا ستانکزای راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استنبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استنبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استنبول پروسې سګنې ناشته ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
نشست باید همشمول باشه،
یعنی ناسته باید ټول شمول وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له موثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندي
بحث وشي. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی.
شپږویشت کلن متي الله چې جنګ پرې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې، ویل یې د وینې جریان نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متیولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر 3,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 22 ولایتونو کې له 1504 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپلې ستونزې ګڼلې دي. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کار موندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوي دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندوی کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید یې وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې سوکالنه جګړه لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوې دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کنفرانس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورسپانه زیاتوی اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی کو غاړي کولای سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د 2020 نه دی کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپل نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورسپانې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه پر روانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې ادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوی او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستي په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکي او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکخ محسن دوړ لګنو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خبره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکخ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلی منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوې دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربیره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن او تشدد وکړو، اوښکې تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهل ټکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلی خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخنیسی او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جان خیلو سیمه کې کابو یو نه مخکې د څلور ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک په غبرګون پاسېدلی. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیر اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکي او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرای اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندرې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی، د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک شرا پاسېدلې دي، دا د جانی خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو، د دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره غی کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داور او دا نور دغې ملګری چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو څوک انصاف وړي، بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو ګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور وو. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی، د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خپه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ کنه چې د جانی خیلو خلک دا اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه دي راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته د پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوی دی، د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لرې کوي، ترهګرۍ اډې دلته لرې کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کم خلک چې دلته کې د امن ذمواري لري، هغلته کې چې کوم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشران یا ذموار خلک دي، هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړي دي. د ترهګر چې دي، دوی پورې غاړې ته دی ځي، ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم ذموار حکومتي خلک دي، هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تاجکم ضربې اسف کې او په نورو کې په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګنا خلک یا عام خلک، نو هغې کورنیو ته د تلافي ورکړی شي، هغوی ته د سره د خبرې وشي. نو دا 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 خو ډېرې جایزې غوښتلې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نو وسله شته، نو ورسره تشدد شته، هغو په لاره کې دی ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، اوس په لاره کې چې نن څوره د اوښې تویونکې ګاز په دې باندې وغورځولی شو، دا چې اوس سړی دشمنانو سره مړه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه خو یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګه وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو ګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن، او تشدد یې وکړو، اوښې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، هلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې یو په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملي ګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لري کې په دې مسله باندې ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.